درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو د کابل خار د وزیر اکبر خان مینی د جامع جمعه د خطیب او امام ډاکټر محمد ایاز نیازی جنازه نن د یا جمعه په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د تدفین په مراسمو کې یو شمیر دولتي چارواکو ولسی خلکو ګډون کړو. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده و ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. پیل بل خبرونو کو فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت پر خطیب د حمله مسولیت د داعش وسلوالي ډلې واخیست. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وای افغانان دي د کورونا وایروس خطر به بیزه نه ګڼي ځکه هیڅ څوک له دې خطره په امن کې نه دي. او د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګویټریش نن وویل چې د کورونا وایروس پر ضد باید داسې واکسین جوړ شي چې ټولو انسانانو ته ورسیږي. د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت خطیب مولوی ایاز نیازی مړی نن د جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو او د جنازې مراسمو کې لوړ رتبه دولتي چارواکو ګډون کړی و. هغه ته د درناوي په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه درلود. د داعش وسلوالو د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د مولوی ایاز نیازی د وژلو د حملې مسولیت هم واخیست. د سه شنبه د ماښام تر منځ وروسته په 14 کې له مولوی نیازی سره یو بل سړی چې درمانځه لپاره جماعت ته ورغلی ووژل سو او اته تنه زخمیان شو. پر هغه پاڼه چې د داعش ډلې معلومات خپروي نن په یوه اعلامیه کې لیکل شوي چې پر مولوي نیازی حمله کړې ځکه هغه حکومت ته وفادار او د دوی په وینا د شیطانی پروپاګند عامل و. په افغانستان کې پر دیني عالمانو قومي مشرانو د رسنیو پر کارکوونکو شیعه او سیکانو افغانانو او د هغوی پر ټولنو د داعش حملې په ځانګړي ډول په کابل کې زیاتې شوې دي. د دې ډلې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د بمی حملې مسولیت واخیست چې دوه تنه پکې ووژل او څلور تنه زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی د وژل کېدو په اړه د افغانستان حکومت یو شپږ کسیز پلاوی ټاکلی و چې څېړنې وکړي چې د دغه پلاوی مشري د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ته سپارل شوې وه. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر نن د مولوی نیازی د جنازې په مراسمو کې وویل
هر نو نتایج چې موږ لاسته راغلل حکومت ته د افغانستان خلکو ته د دې کورنۍ ته د بدخشان مشرانو ته او د افغانستان د علماو په خدمت کې به واچو.
هغه شپږ کسیزه ډله چې په دې اړه د څېړنې لپاره ګمارل شوې ده د دې مسؤلیت لري چې د دغې حملې پر جزئیاتو د افغانستان جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح نن پر خلکو ژغ کړی چې د کورونا وایروس خطر دی به بیزه نه ګڼي. امر الله صالح نن پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د دغه وایروس پر ضد د مبارزې لپاره هر کار کوي خو له دې وایروسه هیڅوک په امن کې نه دي. امر الله صالح لیکلي چې د خپلې کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي کورونا وایروس نیولی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکرر پر خلکو ژغ کوي چې له کورونا وایروسه د ځان ساتلو لپاره دي له نورو خلکو لرې اوسي. د امکان تر حده دي له کورونو نه وځي او لاسونه دي مکرر په صابون او پاکو اوبو پریمینځي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هېوادونو او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. په کابل کې د دې هېوادونو سفارتونو نن یوه ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی د افغانستان له حکومت او طالبانو هیله لري چې اوس به په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون هم ټینګار وکړي. هغوی ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل یوه نیټه اعلان شي. په ټول امریکا کې د توکمي تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرارې وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولس له امریکایي د درناوي لپاره به چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د ځانګړو مراسمو لومړۍ غونډه جوړه سي. د فلوید په یاد لومړی مراسم نن ماپښین د مینیاپولیس کې ترسره کیږي. مراسمو ته به په امریکا کې د مدني حقونو پیژندل سوی مبارز ریون شاپتن خبري وکړي. د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت مخې ته ترسره شي. یوه مظاهره نن د پولنډ په پلازمینه وارسا او بله د اتریش په پلازمینه ویانا کې پلان سوې وه. په لندن کې د واکسین د نړیوال اتحاد غونډه نن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وینا پیل شوه. په دې ویډیوي کانفرنس کې انټونیو ګوترش د کرونا ویروس پر ضد د داسې واکسین د جوړېدو ملاتړ وکړ چې د هغه په وینا د خلکو واکسین وي، یعنې ټوله نړۍ کې انسانانو ته ورسیږي. بریتانیا د سرمشریزې تر پیل مخکې ویلي وو چې غواړي چې 1.4 میلیارد ډالر د کرونا ویروس پر ضد واکسین د جوړولو او نورو هغو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلي وو. دا په داسې حال کې د چین هند چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو لوی دوهم هیواد دی، ویلي چې په 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 9,304 نوې مثبتې پیښې ثبت کړي دي او 268 تنه په 24 ساعتونو کې له دې کبله مړه شوي دي. له دې سره په هند کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 2,00,000 واوښت او له 16,000 زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. پاکستان هم د 4,000 نویو پیښو او د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی، البته په 24 ساعتونو کې، چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر له 15,000 پورته کړی دی. کرونا ویروس په ابتدا کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو، خو حتی په چین کې په ټول وخت کې د کرونا ویروس تر له 2,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کابل د وزیر اکبر خان جمعه د خطیب او امام، البته دی وجل شوی خطیب او امام مړی نن د همدی جمعه په انګړ کې په یو لړ مراسمو خاورو ته وسپارل شو. د مودا د خبرونه د سر موضوع ده. په بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوی کابینه هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په اداري فساد تورن دي. د خصوصي خونځو یو شمیر خون کې شکایت کوي چې سره د دې چې لز د کوونکو څخه فیسونه اخیستل کیږي، دوی ته د قرنټین په ورځو کې امتیازات نه ورکول کیږي. په بل موضوع کې به په پاکستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه تازه حال درکو. په امریکا کې د یو تور پوستي د وژل کېدو وروسته د پولیسو په اړه د پراخو اعتراضونو تازه حال هم در سره شریکول مخکره وسی. ازادي راډیو اوري. د کابل ښار د وزیر اکبر خان مینی د مسجد د خطیب او امام ډاکټر محمد ایاز نیازی جنازه نن د دې جمعه په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازي او تدفین په مراسمو کې ګڼو دولتي چارواکو، دینی عالمانو، د پانتون محصلانو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. د حج او اوقاف وزیر محمد حکیم منیب د ډاکټر نیازی د وژل کېدو پیښه او په جدي منیب وویل د ډاکټر نیازی د وژل کېدو پیښه به په جدي توګه وڅېړل. شیخ محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد حکیم منیب وایي د کابل د وزیر اکبر خان مینې د جمعه د وژل شوي خطیب ډاکټر ایاز نیازی د وژنې قضیه به په جدي توګه وڅېړي. خاغلی منیب چې د پنځشنبه په ورځ د ایاز نیازی د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل د سولې، اسلام او بشریت دښمنان غواړي چې د ولسی افغانانو ترڅنګ د دې هیواد دینی عالمان هم په نخښ کړي او په دې ډول د سولې روانه پروسه له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی منیب وویل افغانان به نور اجازه ورنکړي چې ترهګر دینی عالمان ووژني. ډاکټر محمد ایاز نیازی د سې شنبه په ورځ ماښام د وزیر اکبر خان په جامع جماعت کې دننه د ځای پر ځای شوو موادو د چاودېدو په پیښه کې لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې مولوي نیازی او یو لمونځ کوونکی وژل شوی او 2 تنه ټپیان شوي دي. د ډاکټر نیازی وژنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان ډیری خلکو او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ګڼو سفیرانو په کلکه غندلې او دا یې د سولې، اسلام او بشریت خلاف عمل ګڼلی دی. محمد عیاز نیازی د مصر له ازهر پوهنتون په اسلامي علومو کې دکتورا خسته وو د امامت تر څنګ په کابل پوهنتون او نور پوهنتونونو کې ګڼ محصلان روزلی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان دینی عالمان د نامعلومو وسلوالو له لورې په نښه کیږي. مولوی سمع الله ریحان، مولوی بصیر حقانی او ګڼ نور دینی عالمان په وروستي یوه کال کې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د وژل شوو دینی عالمانو کره شمېرې نه دي اعلان شوي، خو د دینی عالمانو یوې شورا تېره ورځ په یوې غونډه کې وویل چې تر دې دمه د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې 45 دینی عالمان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هېواد د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو لپاره یې تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان آزادی راډیو ته وویل
چون ما در حالت جنگ هستیم و ترورستان بد روی کرده،
څرنګه چې موږ د جنگ په حالت کې یو او ترورستان په بیلابیلو ډولونو غواړي زموږ پر دینی عالمانو حملې وکړي، لکه پر محترم مولوی صاحب نیازی چې حمله وکړه. غواړو د نورو ارګانونو سره په همغږۍ پر وخت د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت تامین شي.
په دکتور عیاز نیازی د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په دې چاودنه کې وسلوال طالبان په لاس لرلو تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا نه یوازې دا چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، بلکې یا د پیښې غندلې هم ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق و پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن آزادی رادیو ته وویل د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیې لري. ناجی صافی له نور تفصیل سره.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوې کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې بعد باور رای خپلې نکړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکیل پاتې شوی.
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. په حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریښار جوړولو. دای په داسې وزارت پر راس کې راوستل چې دا پاتې معاملات د کوم پاتې چرچپاول دغه هم په دې اوس دوره کې شو. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر آیا د قرضه واقعیت هم صفر کړی ده او یا تر اوسه په ده باندې د افغانستان بعد کابل بانک له قضیې نه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیرې، او اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوې کابینه د ورتیا او لمخې غوړه شوې ده. لبري خو محمود کرزی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه یې پرې کړی دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوی ده، هغه ټول قرضې چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټکټانې سره ورکړي، یعنی زه اولین نفرم چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې دوی باید زما سوریه سوالونه وکړي، زه اسناد ورته تقدیم دی کولی شي چې زما اسناد غواړي چې موږ اسناد ورولو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، څو د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شو چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي. خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پورنه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو ښوونکي د کرنتین په ورځو کې د امتیازاتو د نه لرلو له امله شکایت کوي. دوی وایي د 1998 کال د قوس میاشتې نه راپدې خو یې هیڅ تنخواه نه ده ترلاسه کړې. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې دا ښوونکي رسمي نه دي او د لنډمهاله قراردادونو په شکل له خصوصي ښوونځیو معاشونه ترلاسه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
په کابل ښار کې د خصوصي ښوونځیو د یو شمېر ښوونکو اعتراض. دوی په کابل کې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعتراضي ناسته کې وویل چې له 15 میاشتو راپدې خوا یې هیڅ تنخواه نه ده ترلاسه کړې او له دې امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي عصمت الله محشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې تر څنګ چې له زده کوونکو فیصدي اخیستل کېږي زمون غوښتنه ده په هغه صورت کې چې لزده کوونکو تر 50 یا 60 سلنه فیصدی اخیستل کیږي د خونکو تنخواګانې د هم لهمدی فیصدی ورکړي.
د هغه خبره د 1999 کال له قوس میاشتې راپدې خوا یې هیڅ تنخواه نه ده ترلاسه کړې. دغه خونکو د یوې لامې په ترڅ کې د خپل حقوقو لکه د ترفیع، تقاعد، د خونکو د صندوق او کوپراتیف غوښتونکي سول. دوی وایي حکومت باید په دې برخه کې بودجه ځانګړې کړي تر څو له اقتصادي ستونزو خلاص شي. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونکي قراردادیان دي، نو له دې امله ورته د یاد وزارت له لورې معاشونه نه ورکول کیږي. د پوهنې وزارت سلاکار دستګیر منیر وایي چې دوی وړاندې هم د خصوصي مؤسسو په مقرره کې وطرحه درلودله چې په میاستني ډول د یوې برخې فیصدي له ورکولو سره به دغه ښوونکي یوې دستګاه ته شامل سي چې په راتلونکي کې به له تقاعد هم برخمن سي.
د دغه ښوونکو ډیری کسان خپل حاضر نه دي چې د تقاعد لپاره د خپلو معاشونو یوه برخه ورکړي، خو په نورو برخو کې د ځمکو د ویش او د ښوونکو د پور ورکولو په برخه کې بیا موږ یوه نوې مقرره باندې کار پیل کړی دی.
د ښاغلي منیر په خبره د خصوصي مؤسساتو په همکارۍ یو لارښود برابر کړی او ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولای، خو تر دې د مایې له جمهوري ریاست په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د 1999 کال له پیل نه په هیواد کې ټول ښوونیز بنسټونه د ښوونځیو په ګډون پوهنتونونه تعطیل شوي دي او دغه بنسټونو ډیری کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت وایي چې له عامې روغتیا وزارت سره یې په مشوره د ښوونځیو د بیرته پیلېدو د طرحې پر جوړېدو خبرې روانې کړي دي، خو تر دې دمه پرې کومه هوکړه نه ده سوې.
مننه چې ازادي راډیو واورې. اوس هم مخکې لدی چې په پاکستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو موضوع راواخلو امریکا ته ځو. په امریکا کې د هغه تور پوستي دا وژل کېدو په تور درې نور پولیس هم تورن شول چې په ورستوي کې د پولیسو په توقيف کې وژنې په امریکا کې پراخ اعتراضونه راوپارول. صفی الله ستانکزه پر دې نور تفصیل لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابت شي عامل به تر 30 کلونو او د دریم درجه قتل به تر 25 کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن شوی توماس لین، جی کونگ او تو تاو نومیگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په دیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې 9 دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا 1.5 لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په 9 ورځ د لږ تر لږه 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې 10,000 مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تیروي، خو دا وخت به هم تیر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او د ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د اوسپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اوس هم د واکسینو د کرونا پر ضد د واکسینو موضوع، د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل شو. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسپنه راټول شي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکي واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته یې د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته یې لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکارې ټولنې همدارز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمیر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمیر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لرې ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې وبا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمېدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کورونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلی دی چې دای د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د هیواد له متحده ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,40,000 اوړي. دا شمیر په متحده ایالاتو کې د پنځشنبه په ورځ له 19,00,000 واوښت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبر درای هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا به همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنځشنبه په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکې د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځی او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړی.
دا د ازادۍ رادیو دا تاسو مغږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شعر یې زموږ د ویب پاڼې لري نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه خبرونه له نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کړي. او سم مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر چین واوخت. د پاکستان مثبتې پیښې تر 15,213 شوې. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د څه باندې 4,390 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان چې 2.7 میلیونه نفوس لري، د فبروري له وروستیو پکې د کورونا ویروس پیښې لیدل شوې دي. تر رواني اونۍ پورې هلته مثبتې پیښې ډېرې نه وې، خو د سېشنبې په ورځ په پاکستان کې په یوه ورځ د کورونا ویروس مثبتې پیښې 4,111 ته ورسېدې او دا شمېره نن نور هم لوړه شوې ده. په دغه بېوزله هیواد کې د ځینو راپورونو له مخې لږ عامه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې کورونا پکې په چټکۍ خپره شي. د ازادي راډیو مشال څانګې په یوه راپور کې د خلکو په وینا خبر ورکړی دی چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې درواغ اوازې خپرې شي او بیا یو شمېر خلک باور پرې کوي چې د روغتیایي کارکوونکو کارونه له دې اوازو سره نور هم سخته کیږي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روغتیایي راپورونو خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې رسنۍ هڅه کوي چې د درواغو خبرو مخه ونیسي.
خلک چکم دی دا کرونا وائرس والا چکم مریضان دی دی کا ستنے والے کی گی او دا بے آل تا وجلے کی گی او دا بے پدرے ذرا ڈالرا باندے دا رئی چکم ڈیڈ باڈی دا آخر سی گی نو دا مونگا کوشش کو چھو سم را ڈیویلپمنٹس را رواندی ریسرچ را رواندی اہم خلق سر شیئر کو مونگا بے خلق دا اوبا ویچ مطلب دا ضرور دی.
پا پاکستان کی دا کرونا ویروس دا چارشنبی دا ورزی پا قربانیانو کی دو ہم وکیلان دی. 15 کلن میا جمشید الدین کاکا خیل د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی 5 وکیل دی چې کورونا ویروس یې ژوند اخلي. وروسته تر دې چې د ده د کورونا ټیسټ مثبت شو، د په پلازمینه اسلام آباد کې په عاجله خونه کې بستر شو او هلته یې سا ورکړه. په همدې ورځ د پنجاب صوبې د پارلمان غړی شوکت منظور چیما د کورونا ویروس له امله مړ شو. یوه ورځ مخکې تر دې غلام مرتضی بلوچ چې د خلکو د مشتیدو د 4 صوبایي وزیرو د سند صوبې په مرکز کراچي کې په روغتون کې مړ شو. په همدې سیشن بې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی 16 حاجی منیر اورکزی په خیبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د تر دې مخکې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه. نشتی دوی ونی مخکې د پنجاب د پارلمان غړی 80 کلن شاهین رضا چې د کاکا خیل په څیر د تحریک انصاف واکمن ګوند غړی و کورونا ویروس وژله او دوی ونی مخکې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د غړي سید فاضل اغا ژوند هم کورونا ویروس واخیست. فاضل اغا یو وخت د بلوچستان گورنر هم و. یو شمېر سیاسیون او د اپوزیسیون غړي صدر اعظم عمران خان تورنوي چې تېره میاشتې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه سست کړل او په کار ده چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې نورې هڅې کړې وای. حکومت وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر څه کړي دي او د سیشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان له دفتره په خپره شوي ټویټ کې له خلکو وغوښتل شول چې روغتیايي اصول سم مراعت کړي تر څو د کووید 19 ناروغۍ مخه